طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز پروگرام د یو لسمې دورې ګرانو محصلینو هیله ده ټول به روغ یی او د نن ورځې د پروگرام لپاره به حاضر یی. یو ځل بیا ستاسو لپاره د نن ورځې نوی درس وړاندې کیږي. خپل کتابونه مو راواخلئ، څوارلسمه صفحه پیدا کړئ. په څوارلسمه صفحه کې موجودہ ناروغیو تاریخچہ یا ہسٹری آف پریزنٹ ایلنس د موجودہ ناروغیو تاریخچہ پیژنو. موږ د تاریخچی برخې را پیل کړې دي. د تاریخچی لومړی برخه د ناروغ پیژندنه ده. د ناروغ په پیژندنه کې مو نه مختلف برخې یا نه مختلف خبرې زده کړې. بیا مو دوهم شمیره کې عمده شکایتونه د ناروغ عمده شکایتونه یا شکایت هغه مو پیژندل. دریم قدم کې د موجوده ناروغیو تاریخچه ده. لیکل شوی دی دریم موجوده ناروغی تاریخچه یا هیستری آف پریزنٹ ایلنس. هیستری تاریخچه ته وایي، آف پریزنٹ د موجوده ایلنس ناروغی ته وایي، یعنی هغه ناروغیو تاریخچه چې د اوسې لري د هغې تاریخچه باید واخیستل شي. څه ډول د تاریخچې په دې برخه کې متن ته ګورئ. د تاریخچې په دې برخه کې موږ د ناروغ شکایتونو ته تفصیل ورکوو او هم په دې مرحله کې ناروغ د نورو ناروغیو څخه تفریقي تشخیص کوو او په پارې درملنه ته متوجه کیږو. دا تاریخچه اصلا د اصول له مخې په دریو پاراګرافونو کې لیکل کیږي. ګورې لک فکر وکړای هم ویل چې د تاریخچه په دې برخه کې دام د تاریخچه و برخه ده. د موجوده ناروغیو تاریخچه د دې تاریخچه و بل برخه ده. موږ په دې برخه کې هغه شکایتونه چې موږ لیکلي واغې ته تفصیل ورکو او په دې مرحله کې نور چې کومه ناروغي چې لري، یو ناروغي موږ ته ښایي شکایت ترې کوي چې دا ستونزه لرم، د هغې تفریقي تشخیص کوو. د نورو ناروغیو سره یې پرتله کوو چې په کومو ناروغیو کې دغه ستونزې شته دي. فرضاً یو نفر وایي چې د سینې په برخه کې درد لرم، اوس دغه ستونزه موږ د نورو ستونزو سره تفریقي تشخیص کوو. څه ډول دغه ستونزه په کومو ناروغیو کې شته ده فکر کوو. یو فکر کوو چې دغه ستونزه په ام آی یا د زړه په حمله کې وي. بل دا فکر کوو چې دغه ستونزه شاید د معدې د تیزاب له امله وي، چې هغه تیزاب په دوامدار ډول راپورته شوی وي، جړ رامنځته شوی وي، ایزوفیجل السر رامنځته شوی وي، د مرۍ د برخې السر یا زخم. ګورې مختلف فکرونه د یوې ناروغۍ په اړه کوو، د تفریقي تشخیص وایي. یوه ناروغي د نورو ناروغیو سره تفکیک کوو. بیا پوښتنې کوو چې فرضاً ام آی ناروغي خو هغه وخت رامنځته کیږي کله چې یو څوک فعالیت کوي، منډه وهي، کار ترسره کوي. پوښتنه ترې کوو چې کوم وخت کې دغه ناروغي پیدا کیږي، یا د زړه درد پیدا کیږي، یا د سینې د برخې درد پیدا کیږي، یعنی دا تفریقی تشخیص په دې برخه کې لک سنه سره له ناروغ پوښتنه کوو. او بل مویل چې د ناروغ د موجوده ناروغیو تاریخچه دا په دریو پاراګرافونو کې ځای پر ځای کوو. په دریو برخو کې پاراګراف درې برخې ته ویل کیږي، یو پاراګراف، دوه پاراګرافونه، درې پاراګرافونه. درې پاراګرافونه یعنی جدا جدا برخې ورته لیکو. فرضاً یو کلی دی، د هغې په اړه معلومات تاسو لاسته راوړئ، د یوه کلي په اړه معلومات لاسته راوړئ. لومړی دا معلومات لاسته راوړئ چې څومره اوسیدونکي لري، کوم کارونه ترسره کوي، دا لیکئ په یوه برخه کې. په دوهمه برخه کې دا معلومات لاسته راوړئ چې په دې کلي کې کومې ناروغۍ ډېرې شته دي او ډېر خلک د دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي، دا دوهمه برخه شوه. په درېیمه برخه کې دا لیکئ چې دا خلک پاکې اوبه لري، پاکه هوا لري، څه ډول چاپېریال لري، یعنې دغه معلومات شول. دا درې برخې معلومات شول. دلته هم د ناروغۍ په اړه په درېو برخو کې معلومات لیکو، پاراګرافونه معنی برخې. ښه، موږ پاراګراف داسې هم تعریفوو چې فرضاً موږ وایو چې کلمې سره یوځای کیږي جملې جوړوي، بیا جملې سره یوځای کیږي عبارت جوړوي، عبارتونه لږ سره یوځای شي و موضوع سره جوړه کړي، دې ته پاراګراف وایي. اوس لاندې لومړی پاراګراف، بیا دوهم پاراګراف او بیا دریم پاراګراف تشریح کوو. لومړی پاراګراف لیکل شوی دی. په لومړي پاراګراف کې موږ عمده شکایتونو ته تفصیل ورکوو، کوم شکایتونه چې ناروغ موږ ته ښودلي دي هغې ته تفصیل ورکوو، تشریح ورته ورکوو، او همدې موخې لپاره له ناروغ څخه په ترتیب او پوره تفصیل سره پوښتنې کیږي. یعنی د دې لپاره چې لومړی پاراګراف ډک کړو، ناروغ نه پوښتنې کوو هغه ستونزې چې موږ ته یې ښودلي دي، چې فرضاً درته ویلی دي چې د غاړې په برخه کې درد لرم د یو کال راهیسې، د غاړې په برخه کې پړسوب لرم د لسو میاشتو راهیسې، تبه لرم د شپږو میاشتو راهیسې، یا دغسې په ترتیب سره نورې ستونزې. دې ته تفصیل ورکوو، دې ته نوره تشریح هم ورکوو. څه ډول تشریح؟ داسې ورکوو، ګورئ، لیکو چې لومړی پاراګراف کې لیکو، پورته لیکو چې لومړی پاراګراف، لاندې لیکو چې ګورئ ناروغ نه موږ پوښتنه کوو، د هغې پر اساس لیکو. ناروغ د یو کال راهیسې د غاړې په برخه کې درد لري، چې په هغې وخت کې یې د غاړې په برخه کې یوه ټروما خوړلې وه او موټر ورپسې اکسیډنټ کړی و. ګورئ، و یوه شکایت ته مو تشریح ورکړه. دوهم شکایت یې موږ ته ښودلی دی، فرضاً چې د غاړې په برخه کې پړسوب شو. ناروغ د لسو میاشتو راهیسې د غاړې په برخه کې پړسوب لري او په دې جریان کې ډاکټر ته نه دی تللی، او پړسوب دومره زیات و چې هغې د سا په اخیستو کې ستونزه درلوده. ګورې، دا ډول تشریح ورکوو یوې ستونزې ته. هغه نورې خبرې چې درته کوي ناروغ هغه ورپسې لیکو. دریم پاراګراف ته فرضاً تبه ده، ناروغ وایي چې زه د دو میاشتو راهیسې تبه لرم. ګورئ، دا عمده شکایتونه دي، عمده شکایتونو ته تفصیل ورکوو، چیپ کمپلینټس ته تفصیل ورکوو، تشریح ورکوو، اضافي تشریح ورکوو. فرضاً دریم قدم کې درته وایي چې تبه راځي، په عمده شکایتونو کې درته ښودلې ده، دوه میاشتې کېږي چې تبه ده. تبه ولیکه چې ناروغ تبه لري د دوه میاشتو راهیسې، او دا تبه په دې ډول وي چې د هغې تر څنګ ناروغ لړزیږي، او تبه دوه دقیقې تبه وي، له هغې وروسته بیرته تبه ورکیږي، یعنی دغه تبه کته او وصل کیږي، کله تبه راځي او کله بیرته ورکه شي. دغه ډول تفصیل ورکوو. دې ته وایو چې لومړی پاراګراف. راځئ بیرته لومړی پاراګراف ته. په لومړی پاراګراف کې موږ عمده شکایتونو ته تفصیل ورکوو، او همدې موخې لپاره له ناروغ څخه په ترتیب او پوره تفصیل سره پوښتنې کیږي. ترتیب زموږ په لاس کې دی. څه ډول؟ لومړی چې کوم شکایت درته خودلای دی هغه پښتنه ترې کوو، بیا دوهم چې کوم شکایت درته خودلای دی هغه اړوند پښتنه ترې کوو، بیا دریم وروسته شکایت چې هغه وروسته ورته پیښ شوی دی د هغه اړوند پښتنه کوو. دوهم پاراګراف یا دویم پاراګراف لیکل شوی، په دې پاراګراف کې له ناروغیو سره د عمده شکایتونو تفریقي تشخیص کیږي. په دې برخه کې له ناروغیو سره له نورو ناروغیو سره د عمده شکایتونو تفریقي تشخیص کیږي. تا ته عمده شکایتونه درکړل شول، ناروغ درته وایي چې دا د ستونزې د دومره وخت راهیسې لرم، ته باید دغه ستونزې د عمده شکایتونه د نورو ناروغیو سره تفریقي تشخیص کړې. آیا دا ناروغي خو نه ده؟ آیا دا ناروغي خو نه ده؟ یوه ناروغي باندې فکر کوي او د ستونزو باندې هم فکر کوي، بیا فکر وکړه چې نه، په دې ناروغي کې خو دغه ستونزه هم وي، خو ناروغ دغه ستونزه نه لري، دا ناروغي نه ده. بیا بله ناروغي ذهن ته راوړي چې په دې ناروغي کې هم دغه ستونزې شته دي او دغه شکایتونه هم دا ستونزې لري، خو په شکایتونو کې یوه ستونزه کمه ده. یعنی دا د ده تفریقي تشخیص وایي. سنجول، موږ وایو چې د موضوع وسنجوه، تحلیل کړه د کومې ناروغۍ سره دغه اړیکه لري، نو هغه بیا لیکو، ډاکټر هغې ته پراختیا ورکوي، ځان سره لیکي چې دا چې ناروغ د غاړې په برخه کې درد لري، پړسوب لري او دغه ستونزه یو کال راهیسې ده، شاید دا دې ناروغۍ له امله وي. داسې تشریح ورکوي. دریم پاراګراف، په دریمه برخه کې څه شی لیکل کیږي؟ په دې پاراګراف کې له ناروغ سره د عمده شکایتونو د درملنې توصیه کیږي. کوم شکایتونه چې ناروغ درته مخې ته ایښي دي د هغې لپاره درملنه توصیه کیږي. کوم درمل، څه ډول درملنه، آیا بستر شي، آیا بل شفاخانې ته انتقال شي، آیا درمل ورکړل شي تر څو کور ته انتقال شي یا بیرته کور ته رخصت شي، یعنی دغه پریکړه په دې کې کیږي. دې ته وایي چې د موجوده ناروغۍ تاریخچه. په دې کې بیا درې پاراګرافونه دا باید ځواب شي. لومړی پاراګراف، دوهم پاراګراف، دریم پاراګراف. ښه، یادونه باید وکړم چې په افغانستان کې تر ډیره پورې دغه لومړی، دوهم او دریم پاراګراف دې ته ډیره توجه نه کیږي، خو زده کول یې مهم دي، باید زده یې کړو. یعنی دغه نورې برخې لکه د ناروغ دنده، د ناروغ پاته، چې د ناروغ پیژندنه ده، تر څنګ عمده شکایتونه، دا شیان ډیر لیکل کیږي، خو د پاراګرافونه دا ډیر نه واضح کیږي، خو زموږ لپاره زده کول مهم دي. صفحه واړوئ، پنځلسمه صفحه. موږ د تاریخچې په برخو کې درې برخې وویلې. څلورمه برخه د درد تاریخچه ده. ګورئ، ورک نه شئ، بیرته راشئ، تاسو یولسمه صفحه پیدا کړئ. په یولسمه صفحه کې لومړی د ناروغ پیژندنه ده د تاریخچې په برخو کې. ګورئ، منځنۍ برخه کې لیکل شوی د تاریخچې برخې، لومړی د ناروغ پیژندنه دا مو وویله، په دې کې نه خبرې دي. دوهم عمده شکایتونه دا مو وویل. دریم د موجوده ناروغۍ تاریخچه، دې باندې هم خبرې وشوې. د اوس څلورم د درد تاریخچه، بیا به پنځم قدم کې شخصي تاریخچه پیژنو. راځئ اوس د درد تاریخچه وپیژنو. پنځلسمه صفحه، څلورمه شمېره، د درد تاریخچه. ګورئ، په یاد ولرئ، کلینیک ته چې یو څوک راځي حتما دردونه لري. اوس د دې درد په اړه باید ډاکټر پوښتنې وکړی شي، او دا پوښتنې تاسو تشخیص ته نږدې کوي. لیکل شوی دی د درد تاریخچه، پین هیستری. د درد په اړه د ناروغ څخه لاندې پوښتنې کیږي. د درد په اړه د ناروغ څخه لاندې پوښتنې کیږي. اوس یې وایو چې کومې پوښتنې دي. لومړی، سایټ آف پین. ګورې، آسان درسونه دي، لاندې بیا تشریح شوي دي. سایټ آف پین، سایټ آف پین، لومړی دا پوښتنه ترې کیږي. د دې معنی څه ده؟ قوس کې لیکل شوې ده د درد موقعیت. پوښتنه باید څه ډول وشي؟ چپ طرف ته لیکل شوی، کوم ځای مو درد کوي. لومړی پوښتنه د ناروغ نه دا کیږي چې کوم ځای مو درد کوي. هلته به ناروغ لیکلی وي چې د درد تاریخچه یا پین آف هیسټري لاندې به تشریح ورته ورکوي. لومړی به ډاکټر ولیکي چې سایټ آف پین یا د درد موقعیت، مخکې به دوه ټکي کیږدي، بیا به یې تشریح ورکړي چې کوم ځای درد کوي هماغه ځای به ولیکي. لومړی ګورئ، دا ټول زه درته بیا په مالي درسونو کې ښایم انشاءالله. په اړه یې ډېر اندېښنه مه کوئ، خو دلته یې راسره زده کړئ، ډېر به انشاءالله درته آسان شي. لومړی سایټ آف پین، د درد موقعیت، کوم ځای کې درد شته دی. ګورئ پوښتنه به څه ډول کوئ، کوم ځای مو درد کوي، او هغه خبره چې ناروغ ته باید کوم نوم واخیستل شي د هغې د خوښې نوم. فرضاً سپینګیری کس دی، داسې مه ورته وایه چې سپینګیریا، زاړه داسې به نه ورته وایه چې زاړه کوم ځای د درد کوي. مؤدب کلمې، هغه کلمې چې ناروغ ورباندې خوښیږي، ورته ووایه چې کاکا، بابا، مختلف نومونه شته دي، یا حاجي صاحب که چېرې حاجي کړی، یا ورته خپل نوم د صاحب سره محترم سره یو ځای کارولی شه. کوم ځای مو درد کوي پوښتنه ترې وکړئ، هغه به درته ووایي چې دا ځای مې درد کوي. هغه بیا ولیکئ چې فرضاً دی وایي چې د ملا درد لرم، تاسو ولیکئ چې باک پین، د ملا درد لري، یا د ملا درد په پښتو باندې. دوهمه پوښتنه به ترې وکړئ چې آنسیټ آف پین، آن سیټ، ګورئ آن سیټ ویل کیږي، آف پین د درد پیل معنی لري، د درد پیل، د دې په اړه به پوښتنه وکړئ. پوښتنه به څه ډول برابره کړئ، چپ طرف ته پوښتنه برابره شوې ده، څه ډول درد درته پیدا شو؟ ګورئ څه ډول درد درته پیدا شو، د دې هدف دا ده چې دا درد څه ډول وو. لاندې تشریح ورکړل شوې ده، یعنی پوښتنې داسې کولی شئ، ناڅاپه وو او که په تدریجي ډول وو؟ یو ناڅاپه درد پیدا شو، سډن پین وو، که ګریجولی پین وو، ورو ورو درد شروع کېدو؟ یو ناڅاپه د ملا درد ونیوله، که ورو ورو درد پکې راتلو؟ یا دا پوښتنه پکې وکړئ په دې موضوع کې، ګورې لیکل شوي، یا کله چې درد پیل شي، کله چې درد پیل شي نو زیاتېدونکی وي او که کمېدونکی وي؟ ناروغ ته ووایي کله چې ته درد لرې، درد درته پیل شي، اول سر کې چې کله پیل شي ورو وي او که تیز وي؟ یعنی دغسې وي چې ورو وي، مخکې ورو ورو تیزیږي، که دغسې وي چې اول تیز درد وي، ورو ورو کمیږي، څه ډول درد وي؟ نو دا به تاسې ولیکئ. دریم قدم کې بله پوښتنه، کاریکټر آف پین، د درد ځانګړتیاوې، څه ډول ځانګړتیا لري د درد؟ یعنی داسې پوښتنه ترې وکړئ، کاریکټر آف پین، د درد ځانګړتیاوې، ورته ووایه چې درد څه ډول وي ناروغ ته ووایي. هغه که ځواب نشي درکولی، بیا دغه پوښتنه ترې وکړئ. ګورئ دا پوښتنې تیارې لاندې لیکل شوي، دا ډول پوښتنې ترې کوئ، خپل ځوابونه ده ناروغ تاسو ته درکوي. دوهمه پوښتنه ګورئ، درد سوځونکی وي؟ هغه به وایي چې هو یا نه، یا چې یو ځواب درته درکوي. یو ورته وایي چې تیز وي که ورو وي؟ آیا څړیکې لرونکی درد وي؟ ناروغ یو ځواب درکوي چې یا تیز وي، یا څړیکه لرونکی وي، یا ورو وي، یا دغسې درد وي چې هغه پټ درد وي، لکه پټ یو څه چې درد کوي، مخفي درد، او یا نیونکی درد. مختلف دردونه موږ لرو. ښه، دا درې پوښتنې د درد په برخه کې ډېرې مهمې دي، خصوصا د درد په تاریخچه کې. ګورئ درد کوم ځای مو درد کوي، لومړی موقعیت پوښتنه، دوهم د پیل پوښتنه، آنسیټ آف پین، یعنی درد څه ډول پیل کیږي، او ناڅاپه پیل شي که ورو پیل کیږي، او درېمه پوښتنه څه ډول درد وي، تیز وي، سوځونکی وي، نیونکی وي، پټ درد وي، څه ډول درد وي؟ نوټ یې لیکلی. په دې نوټ کې مو تاسو ته ډېره ښه تشریح کړې ده، د دې په خاطر چې تاسو د درد د مشخصاتو سره یا د اوصافو سره بلد شئ، څو ډوله دردونه لرو. په عمومي ډول سره کېدای شي چې یو درد لاندې اوصاف ولري. لومړی سټابینګ پین، سټابینګ، ګورئ سټابینګ پین، سټب، سټب خنجر وهلو ته ویل کیږي، خنجر وهونکې درد، هېتري لارې کړې خنجر وهونکې درد، یو خنجر وهونکې درد. اوس که څوک تا ته ووایي، یو ناروغ درته ووایي چې داسې درد لرم لکه یو څوک مې چې په خنجر وهي، نو ته هلته لیکلی شي چې سټابینګ پین لري. کریکچر آف پین هغه سټابینګ پین دی، خنجر وهونکی درد. بیا موږ ځینې ناروغۍ وایو چې په دې ناروغۍ کې خنجر وهونکی درد وي، هلته به یوازې لیکل شوي چې سټابینګ پین. ځکه وایم چې دا یاد کړئ، مهم دی. سټابینګ پین. دوهم، کراش پین. څه ډول؟ کراش پین، ټوټه وهونکی درد، ټوټې ټوټې، لکه ستا انساج ټوټې ټوټې کوي، ټوټې ټوټې کوونکی درد. ستا انساج ټوټې ټوټې کوي، یو څوک داسې پرې کوي، ټوټې ټوټې کوي، دته کرشینګ پین وي. یا ووایم چې یو نفر دی په موټرسایکل باندې روان دی، یو ناڅاپه اکسیډنټ کوي او په سړک باندې سولیږي او غوښې ټوټې ټوټې مخکې ځي، دته کرشینګ پین وایي. دریم، برنینګ پین، سوځوونکی درد. یو ناروغ شاید درته ووایي چې زه سوځوونکی درد لرم، لکه یو څوک مې چې په اور باندې وسوځوي، دا ډول درد لرم. خصوصا د سوځېدو پر وخت درد احساسېږي، سوځوونکی درد. بل څلورم، ډل پین، پټ درد. ځینې وخت پټ درد وي چې ناروغ ته ووایي چې لاس ورباندې کیږده، په کوم ځای کې درد وي، هغه درته وایي چې په مکمله ګیډه باندې درد لاس کیږدي، چې دې ګیډه کې درد شته، دی مشخص ځای کې درد نشي معلومولی، دته ډل پین وایي. څه ورته وایي؟ ډل پین. پنځم، کریمپینګ پین. ګورئ، کریمپینګ پین، کلک نیونکی درد یا فشار ورکوونکی درد. څه ډول؟ کریمپینګ، کریمپ، کریمپینګ پین. فرضاً یو ناڅاپه یو نفر وایي چې د غاړه په برخه کې نیونکی درد لرم، لکه یو څوک دی چې ونیسي، کلک درد وي، دته کریمپینګ وایي. یا به مو ځینې اورېدلی وي چې زه د ملا په برخه کې بریک لرم، د ګونډې په برخه کې بریک لرم، دغه بریک د نیونکی درد وي. کېدای شي اورېدلی به مو وي، ملا مې بریکېږي، ملا مې بریکېږي، لاس مې بریک نیولی دی، ما خو ډېر اورېدلی دي. نو کریمپینګ پین، دته کلک نیونکی درد وایي. شپږم ډول درد کولیکی پین دی، کولیکی، دته کولینجی پین هم وایي، یا ورته د کولمو نیونکی درد. ځینې کسان وي کولمې ونیولی شي، خصوصا د قبضیت پر مهال دا دردونه ډېر وي، د کولمو نیونکی، لکه کولمې چې یو څوک کلکې ونیسي، دا ډول درد وي، دته کولیکی پین وایي. تر ډېره پورې د ګیډو په برخه کې رامنځته کیږي. او تاسو به اورېدلی وي معمولا کوچني ماشومانو ته هغوی ته کالیک شربات ورکول کیږي. کالیک شربات همدغه د کالیکی کلمې نه اخیستل شوی دی. کالیک شربات، هغه د ګل شربات، هغه د کولمو دردونه آراموي، کولمې هغه نرموي، ځکه ماشومانو ته ورکول کیږي. هغه کالیک کلمه د کالیکی کلمې نه اخیستل شوی دی. ښه ګرانو محصلینو، همدغه د درد اوصاف، د درد مختلف ډولونه په ما بس تکرار کړئ. سټابینګ پین، سټابینګ پین، سټابینګ پین، کرشینګ پین، کرشینګ پین، کرشینګ پین، برنینګ پین، برنینګ پین، برنینګ پین، ډل پین، ډل پین، ډل پین، کریمپینګ پین، کریمپینګ پین، کریمپینګ پین، کولیکی پین، کولیکی پین، کولیکی پین. ښه، لاندې ریفر آف پین، رجی درد، دا هم وپېژنئ. د درد مربوط ته د دې په اړه معلومات لا سره ډیر اسانه موضوع ده. راجی در سمنه ریفر اف پین په ځینو ناروغیو کې ریفر پین وي، خصوصا د زړه په ناروغیو کې یا د تریخې په ناروغیو کې. که چیرې تریخې کې ستونزه وي، ځینې وخت درد په ولې کې وي. اوس د دې په اړه غږیږو. لیکل شوي دي ځینې وختونه درد د بدن په یوه برخه کې موجود وي او حس یې په بله برخه کې کیږي، لکه د تریخې درد. په دې درد کې د تریخې درد د اوږې په برخه کې حس کیږي، نو ډاکټر باید دا ډول دردونو ته متوجه وي. څومره مهمه خبره ده، دې ته ریفرټ پین وای. درد غلط ځای کې حس کیږي. ځینې وختونه ګورم، بیا متن وایم، ځینې وختونه درد د بدن په یوه برخه کې موجود وي، ستونزه په یوه برخه کې موجوده وي او حس یې په بله برخه کې کیږي، لکه د تریخې درد. تریخې ګورې د ینه د لاندې دی، پښې خوا کې د پښتیو لاندې برخه کې، لکه د تریخې درد د اوږې په برخه کې حس کیږي، نو ډاکټر باید دا ډول دردونو ته متوجه وي. ګورې دې ته ریفر پین وای. بیا ځینې ناروغۍ مونږ وایو د ناروغۍ په تشریح کې وایو دا درد ریفرټ دی، ریفرټ پین لري. کوم ځای کې لري؟ په دې ځای کې لري. معمولا د زړه دردونه هم چاپې اوږې ته ریفرټ کیږي. زړه درد کوي او دا درد نه یوازې د زړه په برخه کې وي، دا چاپه اوږه دې ته هم راځي، چپ لاس طرف ته د مټ برخې ته راځي، د ته ریفرټ پین وای. د دې علت دا دی، کوم عصب چې زړه ته راغلی دی هغه چپې اوږې ته هم تللی دی. کوم عصب چې زړه ته راغلی چپې اوږې ته، نو دغه عصب چې کله دماغو ته پیغام وړي، د درد پیغام وړي، هغه د دقیق موقعیت په انتخاب کې تېروتنه کوي، نو ځکه دغه ټول عصب خپل درد دماغو ته وړي. هغه ټول عصب داسې فکر کوي چې ماته درد رسیږي. اصلا ستونزه په یوه نقطه کې وي، خو دلته عصب مختلفو برخو کې غځېدلی وي، نو د ټولو برخو څخه دغه درد د یوه پیغام په ډول راوړي، یا دماغ داسې فکر کوي چې د درد دلته موقعیت لري یا ستونزه دلته موقعیت لري. دې ته راجعي درد وایي. په راتلونکي کې بیا نور تفصیلي تشریح کوو، ځکه بیا موږ ناروغۍ وایو په هغې کې به وایو چې دا ناروغي کې ریفر پین وي، درد په دې ځای کې وي. ښه ګرانو محصلینو، درس هم دومره بس دی، دغه درسونه څه ناڅه مهم دي، ځکه په عملي کلینیک کې تاسو ورسره مخ کیږئ. د ناروغۍ د پیژندنې لپاره همدغه مسایل اړین دي، باید ضرور زده کړې ګورې، مطالعه پکې وکړئ. راځئ اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ دیارلسمه درسي خپرونه ده. د دیارلسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. دیارلسمه درسي خپرونه لومړۍ دایره. تربل پروگرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې. واو، میډیکل لرنینګ. دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.